د ماښام شپږ بجې سیدا ستاسو رادیو اوریدونکو سلامونه. د دې ساعت په خبری مجله کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات وړاندې کوو. و به وری چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې پوځي عملیات تر کومه ځایه رسیدلي دي. د کابل بانک پر لانجه باندې هم تازه معلومات درکوو. او دا چې امنیتي چارواکي په کابل کې په وروستیو کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو په اړه څه وایي په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته درته معرفي کوم. اول فریبا ساحر ته د سات مهم خبر نه وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سرچې کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په کابل ښار کې د تیلو په بیه کې نږدې 40% کموالی راغلی دی. او د پاکستان په لاهور ښار کې ځینې عمدلارې د حکومت عمده مخالف عمران خان د پلویانو لخوا تړل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات جریان لري. د دې وزارت یو سل یو لسم فرقې قومندان قدیم شاه شهیر نن د امنیتي ارګانونو په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د ملي اردو یو زیات شمېر سرتېري دې ولسوالۍ ته استول شوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. خو په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي په دې برخه کې د حکومت پر نه پاملرنه انتقاد کوي. صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړو کې ملکیانو ته هم زیان رسېدلی دی.
دولت اوسه پورې په دو ورځو کې رسیدګي دغه ولسوالۍ ته ونکړه، نه وایي نه زمینی، او د مخالفینو لخوا نه پلچکونه پلونه ټول سړک خراب شوی دی. هغه امنیتي ځواکونه چې هلته په خط کې دي هغه ښه جرأت او ایمانداري دنیا ته او همسایګانو ته وښودله چې هغه دا جرأت لري. ولې دولت باید نور همکاري وکړي، امکانات دوی ته برابر کړي.
وړاندې د کونړ د امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل مزدی راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي. سید خیل وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 پاکستانی طالبانو ځای نیولی او د حکومت او پاتون کوونکو پر ضد فعالیتونه کوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې تر 500 ډیر داسې کسان نیولې چې په کابل کې د بریدونو نیت درلود. د کابل د یو سل ولسمې قول اردو قمندانی وایي چې له دغو کسانو سره وسلې او چاودیدونکي مواد موندل شوی دي. امنیتي ارګانونه د هغو نویو اقداماتو یوه برخه بولي چې د کابل د امنیت د ټینګښ لپاره یې پیل کړی دی. دوی له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې نیول شویو کسانو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالنند شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې له افغانستان سره د سیمې د همکاري پر دوام ټینګار وکړ. د شغلي عبدالله له دفتر څخه په ویلا مې راغلی چې نوموړي د دې غونډې په څنډو کې د سیمې د یو شمېر صدر اعظمانو او چارواکو سره ولیدل او له افغانستان سره د هغوی د اړیکو پر دوام خبرې وکړې. په دې ترڅ کې د روسیې صدر اعظم افغانستان ته ډاډ ورکړ چې مسکو به له کابل سره خپل اړیکو او همکاریو ته دوام ورکړي. د قزاقستان ولسمشر کریم ماسیموف له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او پاور کول او په افغانستان کې د ظرفیت جوړولو په برخه کې ژمنه کړې ده. شغلی عبدالله تر دې وړاندې د ازبکستان او قرغیزستان له چارواکو سره هم د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کابل کې د تیلو په بیه کې نږدې 40% کموالی راغلی دی. د دې وزارت ویان مسافر کوقندي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې په بازارونو کې د تیلو بیه 30% ته راکمې شي. دا په داسې حال کې ده چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیه 40% راکښته شوې ده. د پاکستان د حکومت مخالف مشر عمران خان پلویانو د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې په لاهور ښار کې عمده لارې بندې کړې دي. د خان د تحریک انصاف ګوند لسګونو پلویانو پر عمده سړکونو ټایرونو ته اور اچولی او د بیرغونو پر رپولو سره شعارونه ورکوي. خان ادعا کوي چې د پاکستان د 2013 کال په عمومي انتخاباتو کې درغلي شوې ده او له صدر اعظم نواز شریف څخه غواړي چې له دندې لرې شي. چارواکي وایي وروسته له هغه چې په فیصل آباد کې په ورته مظاهرو کې شخړې رامنځته شوې، اوس د احتمالي شخړو مخنیوي په هدف 15,000 پولیس د مظاهرو په سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. اسلام پالو ملیشو تر دوه ورځو سختو جګړو وروسته د سوریې په شمال لویدیځ کې یو عمده پوځي مرکز نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانه میشتې ډلې او د ادلب ولایت فعالان ویلي چې د وادي دایف په نوم مرکز نن په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره او نورو اسلام پالو ډلو لخوا نیول شوی دی. دغه څارونکي وایي لږ تر لږه 15 حکومت پلو سرتېري او اته مخالفین د یکشنبه په ورځ دغه مرکز پر سر د جګړو پر مهال وژل شوي دي. وادي دایف له څه باندې دوه کلونو راهیسې د اسلام پالو جګړه مارو تر محاصره لاندې وو او د دې مرکز موقعیت چې د دمشق او حلب شار ترمنځ لار کې پروت دی د وسلوالو ملیشو لپاره یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریې کې کورنۍ جګړې پیل شوې تر 200,000 ډېر کسان وژل شوي دي. او په مسکو کې د سوداګریزو چارو پر مهال د ډالر او یورو په مقابل کې د روسیې د پیسو واحد روبل په ارزښت کې یو ځل بیا کمالی راغلی دی. د روبل ارزښت د یو ډالر په مقابل کې 8.2 او د یورو په مقابل کې 3.44 ټیټ شوی دی. د دسمبر پر 12 نیټه د یو ډالر ارزښت 5.5 روبل او د یو یورو ارزښت 1.5 روبل وو. دغه بیې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو په بیه کې هم د یوې اندازې ټیټوالی څرګندوی کوي. د روبل ارزښت په 2014 کال کې د ډالر په مقابل کې 43% رالوېدلی دی. ډېر کموالی وروسته له هغه راغی چې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو د اوکراین د موضوع په تړاو پر روسي اقتصادي بندیز ولګاوه. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو اوریدونکو دا خبری مجله مو تش پژنی مو بجوده په پاتنیم ساعت کې به واوري چې د افغانستان د امنیتی وضعیت البته پورستیو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت د خرابېدو دلایل څه دي. دا به واوري چې د کابل بانک مسؤلین څه وایي.
ولی د دنیا د نور مملکتونو مقالی لیکل کیږي د افغانستان په مالی نظام باندې بحث کیږي. ولی خپل عادي مرحله ته ول نه پرې د خپل حال باندې پرې د خپل عادي مرحله خپل ته کیږي.
افغان چارواکی وایي د کابل بانک د مالی فساد په مسله کې یو لړ نړیوالو کړیو لاس درلود. په خبرونه کې به ورسره واوري په کونړ کې پوځي عملیات روان دي.
وس دغه څو سیمې چې په دانګام ولسوالۍ کې چې دي لر سور کمر، کڅۍ، کوډاګو خړ او کارکوړ په دې د دوره کې شدید جنگ روان دی. ملي اردو
او په نړیوالو مسایلو کې به د استرالیا د سیدنی له شاره واوري چې یو شمېر کسان د یو نامعلوم سړي لخوا يرغمل شوي دي. د استرالیا د پولیسو مشروي
وي ستل دونټ نو وات the motivation might be, but in terms of our protocols
دا وایي موږ لا نوې خبر چې د سړي ولې د کسان يرغمل کړی دي. د خبرونې اول مطلب مو په کابل کې پورستیو کې د انتحاري حملو او د بمی چاودنو د زیاتوالي سره ارتباط نیسي. د افغانستان د امنیتي ادارو مسؤلین وایي چې د افغانستان قضایي ادارې باید هغو کسانو ته چې د کابل په ښار کې او یا د افغانستان په بل هر ځای کې نیول کیږي او غواړي چې په افغانستان کې بې امنیتي زیاته کړي باید هغوی ته سخته سزا ورکړي تر څو د دغه سي کسانو د بیا فعالیت مخنیوي وسي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران له کابل په خپل رپورت کې وایي چې امنیتي ادارې وایي په کابل کې د شمیر حملو مخنیوي کړی دی. نور جزئیات په د رپورت کې وره.
لانی کمرغه موږ د دې اقداماتو لمخي او زیات شمیر چاودیدونکو توکي بلا بلا وسلې راکټونه چې په کابل ورېدونکو او ځای پر ځای شوی چاودیدونکو مواد مو لاس ته راوړی دي.
د خاغلی شایم په وینا په دې وسلو کې پلسګونو کلاشینکوپونه، تفنګچې، د چاودیدونکو موادو ډک وسکټونه، بهوده کونکي زهري مواد او لاسي بمونه نیولي او په کابل کې د څو راکټي حملو مخه نیولې ده. سره له دې چې خلک ورستیو نامنې یو اندیښمن کړي، خو د افغانستان ملي امنیت وایي چې د کابل ښار د امنیت په خاطر د دوی نوې پلان ښې نتیجې ورکړي چې په دوام سره به د داسې حملو ډیر تنظیمونکي ونیول شي. د دې ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی له عدلي او قضایي ورګانونو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو په تړاو نیول شو کسانو ته لازم اجازه ورکړي.
موږ ډاډه یو چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په نیول شوو کسانو د هیواد نافذه قوانین او د اسلام د مبین دین احکام جاري کړي. د دوی فعالیتونه د لسهاو ماشومانو، ښځو، بېګناه سړیو او د هیواد د زړورو ځواکونو د وژنې سبب ګرځي چې د بخلو نه دي.
امنیتي ادارې بیا په مرکز کابل کې د حملو د ډېرېدو علت د وسلوالو کسانو کمزوري یادوي او وایي چې دوی په مخامخ جنگ کې توان لاله څور کړی خو غواړي په عامه ځایونو کې په حملو ځانونه مطرح کړي. له دې سره جمهور رئیس اشرف غنی ژمنه کړې چې په کابل کې د ګارنیزون له جوړولو سره به هڅه وکړي چې د هیواد د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي ډیره او ورسره به امنیت ښه شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې په کابل کې د امنیتي ادارو د یو شمېر چارواکو په حواله واوریدل چې په کابل کې د ځینی حملو مخنیوي سوی دی. خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د امنیت د مسؤولو ادارو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په کارونو کې هماهنګي نسته، نو له دې امله د امنیت وضعیت خراب سوی دی. شغلی غنی پرون د کورنی ورم ورځ د کورنی چارو وزارت څخه لیدنه وکړه او پر د محالې د کابل ګرنیزون د جوړیدو د اړتیا یادونه وکړه او پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره په کتنه کې ور بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ او همغږۍ د پیاوړي کولو لپاره باید پراتونکو څو ورځو کې د کابل ګرنیزون جوړ شي. د جمهور رئیس غنی د دې خبرو په اړه احمد تکل د ولسی جرګې لغړی جبار قهرمان سره خبرې کړې دي. شغلی قهرمان د مرکې په پایل کې د افغانستان د بیلابیلو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د افغان ملي امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی نیمګړتیا بولي. د مرکې په ګډه سره واورو.
په دغه کلیت چې موږ اوس پیلن امنیتي نهادونه لرو، د افغانستان په پیلن تاریخ کې هیڅ حکومت نه درلودل. هر حکومت اسلامي په کلیت باندې هم ډېر کم و، او د هغوی د دې لوی چالشونو په مقابل کې کامیاب او بری راووتل. علت دا و لږ قوت وي، ولې د قوت ترمنځ د همغږي موجوده وي، تشویقي مساعدې موجوده وي. زموږ یګانه اساسي مشکل چې اوس پیلن ورسره مخامخ دي، په هر ولایت په هره سیمه کې هر کله بر خیال دی. په دې صورت باندې د قوتونو ترمنځ هیڅ نه و تشویقي مساعي اچت نه لري. په هر ولایت کښې زه نسبتاً خپل هلمند تاسو ته مثال در کوم، موږ په هلمند کښې 30,000 افغاني قوا لرو، او په مقابل کښې مختلف مخالفین ته 2,000 قسطو شاوخوا کښې اضافه وي، څوک یو نفر هم نشي تثبیتولی. څنګه سوولو خلک ټول عمر تاروژي حالت لري او 30,000 قوا د مدافعي حالت ولري.
نه همغږي د افغان ملي امنیتي ځواکونو یوازینی مشکل دی که نور مشکلات هم لري؟
دوه مشکل اساسي مشکلات لري، چې یو یې ضعف د مدیریت دی، چې مدیریت بنا پر استعداد نه وي ایجاد شوی. د سهم په شکل باندې د یو چا د خوشحالولو لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت یو ډېر نااهله مدیر ته سپارل شوی دی. د ضعیف مدیریت لرل د دې مفهوم چې بیا دوی تشویقي مساعي ته لاره نه شي خلاصولی. د نه تشویقي مساعي او د ضعیف مدیریت دغه دوه علته په زموږ په امنیتي نهادونو کښې موجود.
په پام کې ده چې لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی یادونه وکړه، په کابل کې ګارنیزیون جوړ شي، مګر که چیرته هغه دوهمه مسله چې تاسو یادونه کوئ، یعنې د مدیریت کمزوري، نو د دې ډول ګارنیزیونونو جوړول په کابل او په لویو ښارونو کې فکر کوئ چې ګټه به وکړي؟
که چېرې د ګارنیزون په راس کښې قوي مدیر توجیب شي، هغوی به په اصطلاح باندې خپل د قوي مدیریت په لرلو سره بلکل دا توانمندي په خپل وجود کښې پیدا کړي چې په هغه مهال و په هغه ساحه کښې ټولو نظامي نهادونو ته پر یوه نقطه تمرکز ورکړي.
بله قهرمان صاحب، همغږي یا هماهنګي چې ورته وایي په څه ډول راتلی شي؟ البته ویل خو یو عام مفهوم دی.
اصلا مشکل په مدیریت کښې دی. بدبختانه چې د دیارلس کالو په جریان کښې زموږ مدیریت بنا پر استعدادونو نه، بلکې د سهم په شکل د یو چا د خوشحالولو لپاره ایجاد شوي وه.
حکومت له دوو بیلو ډلو جوړ دی، که څه هم دواړه اړخونه په خپلو کې ظاهرا همکاري سره کوي، مګر په داسې حال کې چې حکومت په دې ډول سره ویشل شوی، دغه همغږي چې تاسو یادونه کوئ دا څنګه راتلی شي؟
دا موږ هم موږ شوم تشویش لرو. یګانه تشویش پیلم د اوسني وضعیت څخه چې ما ته پخپله د حکومت په صفت باندې چې کوم تشویش زما سره موجود دی، زه پخپله دغه د دوی رښتیا هم د دوسره حکومت یا دوه مدیران دا پخپله پر دې دلالت کوي چې په ډېر مشکله باندې به سړی ځان ته تاحق ورکړي چې ګوندې د دوی په وجود کښې ولې زه بیا هم د خپل امیدونه نه خرابوم. په اصطلاح باندې بیا مې هم هیلې امید همیشه دا دی چې د خدای په لاس خپلو لویو ګټو ته ترجیح ورکړي نظر تر لویو ګټو. که چېرې دوی وتوانېدل لویو ګټو ته ترجیح ورکړل، په اصطلاح باندې د وطن اساس حالات یې درک کړای شول، زه امیدوار یم چې ګوندې وتوانېږي په اصطلاح باندې بیا هم د دغه دوسره حکومت څخه یو ښه هیله ولرو چې دوی به یو ښه مدیریت ایجاد کړي. دغه حالت لکه دا فعلن چې اوس دوام لري، که چېرې په عین حالاتو په شرایطو باندې دوام وکړي زه خپله مایوس یم، د وضعیت څخه ډېر ناامید.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان د امنیت لپاره باید د امنیتي ادارو ترمنځ هماهنګي او همغږي وي. پر دې مسله مو د ولسي جرګې له غړي جبار قهرمان سره د احمد تکل مرکه کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د نن ماښام تر وو بجو پورې د نو تاسو اوریدلای سئ او که وخت مو نه درلود بیا ورسی انټرنیټ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د ټول مطالب چې نن خپاره سوي له سره اوریدلای سئ. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو تقریبا د دوه ورځې وسوې چې پوځي عملیات روان دي او د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې سیمه اضافي ځواکونه استولې دي ترڅو هلته د افغان امنیتي قواو سره همکاري وکړي. خو د ازادي راډیو خبریال له کونړ په خپل رپورت کې وایي چې لږ 2000 وسلوال کسان په دغه ولسوالۍ باندې په عملیاتو کې ونډه لري او یو شمېر سرچینو ویلي دي چې هلته وضعیت ډېر ښه نه دی. نور جزئیات تر هلانوري په رپورت کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې له تیرې ورځې د 2000 په شاوخوا کې بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو طالبانو په دانګام ولسوالۍ کې د پرتو افغان ځواکونو او پاڅون کوونکو خلاف بریدونه پیل کړي چې تر اوسه په کې نږدې 500 برید کوونکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
تقریبا تر حال 18 نفر دشمن کشته شوه او 28 نفرشان زخمی شوه چې در میدان جنگ باقی مانده. عملاً
په جګړه کې تل لستنه وسله وال وجل شوی او اته وشت ټپین شوی دی چې د وجل شوو کسانو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي. زموږ ځواکونو ولسی پاتون کوونکو وکولې شول چې د دانګام په لوړو سکو د افغانستان درې رنګ بیرغونه ورپوي. هغه وای په روانه دو ورځنۍ جګړه کې دوه دولتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپین شوی دي. قومندان وای اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده. دوی هڅه کوي چې پاسون کوونکو ته ځانونه ورسوي خو په لار کې وسلوالو طالبانو ماینونه خښ کړي چې د دوی د پرمختګ مخینه ولیده. سید خیل وای دوی د لری وشتونکو توپونو په وسیله د وسلوالو طالبانو بریدونه کمزوري کړي او تر اوسه یې هوایي ځواک ته کوم اړتیا نه ده پیدا شوی.
توپچی بسیار خوب داریم میتونیم از توپچی خود استفاده کنیم. خطای هوایی که
مو په ولایت کې لپرتو افغان ځواکونو کار اخسته او تر اوسه مو د بل ولایت څخه هم مرسته نه ده غوښتي. ډیر ښه توپچی لرو. موږ له توپچی ځواک څخه کار اخلو. هوایی ځواک ته مو لا هم اړتیا نه ده پیدا شوی او هر کله چې وغواړو هغوی مرستې ته چمتو دي. خو د پاسون کوونکو مشر حاجی منزمین خان بیا شکایت کوي چې د دوی دوه کلی وسلوال لو طالبانو محاصره کړي او تر اوسه ورسره حکومتي ځواکونو لازمه مرسته نه ده کړي.
تقریبا د 2000 په خوښه کې باندې د ریډي کې د پنجابیانو د ربارو په شمول باندې او دغه زموږ سره د نوټي د موږ په لاس په لاس باندې جګړه روانه ده. تقریبا دوه کلی زموږ محاصره ده. د کورګو خور او بره ده. نن سهار چې زه په دې ډېر په موږ باندې حمله وکړه دا غوړه چې څنګه موږ دې اوسه وخت کې څه ځنې پر دې کارپور ځای پورې چې تقریبا زموږ له 50 کیلومتره لرې ساحه هغه ځای پورې خوانه راځي او متاسفانه دا غوړه د بیرته ستنې چې اوسه ورسره په خوښه کې دی په دې
یعنی تاسو سره دغه خلکو مرسته کړي کنه دا کړي تر اوسه
پورې خو سره غوړه سره ده رسیدلې.
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوه وکړه چې په جګړه کې یو شمیر دولتي ټانکونه ویجاړ کړي، درې پوستي نیولي او لسو زیات عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. مجاهد وای دوی سره بهرني وسلوال وجود نه لري بلکې ټول جنگیدونکي د سیمې اوسیدونکي دي. خلک وای دانګام د ډیورن په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې له تیرو څه باندې څلورو کالو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډز کولی او اوسی اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو سره په جګړه اوختی دي.
او د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي د افغانستان حکومت د دانګام او په عمومي ډول د کونړ وضعیت ته چندان پام نه دی کړی. صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورت وړاندې کوي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي غلام سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دانګام کې ګڼ شمیر ملکیانو ته هم زیان رسیدلی دی.
اوس دغه څو سیمې چې په دانګام ولسوالۍ کې چې دي، لر سور کمر، کڅۍ، کوډاګوخړ او کارکوړ او په داسې شکل څاونو، په دې دا دوه ورځې کې شدید جنگ روان دی. ملي اردو او سرحدي پولیس چې ورسېدلي د کارکوړ په سیمه کې محاصره دي. دوه موټر هم دغو سوي دي، خو د حکومت د خوانه نه هوایي کومک وشه او نه زمیني.
په ولسي جرګه کې د کونړ بل استازي صالح محمد صالح ویل افغان سرتیری له وسلول مخالفینو سره د جګړې توان لري خو سم تجهیزات نشته ورسره.
دولت اوسه پورې په دوه ورځو کې رسیدګي دغه ولسوالۍ ته ونکړه، نه وایي نه زمینی، او د مخالفینو لخوا نه پل چکونه پلونه ټول سړک خراب شوی دی. هغه امنیتي ځواکونه چې هلته په خط کې دي هغه ښه جرأت او ایمانداري دنیا ته او همسایګانو ته وښودله چې هغه دا جرأت لري. ولی دولت باید نور همکاري وکړي، امکانات دی ته برابر کړي.
د دانګام په ولسوالۍ کې د یکشنبې له سهار نه جګړه پیل او تر ماښامې دوام وکړ. د دوشنبې ورځې په سهار هم جګړه پیل شو چې تر 12 بجو یې دوام وکړ.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف په استانه کې نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه مشر سره کتلې دي او عبدالله ته یې ډاډ ورکړی چې مسکو بل کابل سره خپلې مرستې جاري ساتي. میدویدیف او عبدالله نن په استانه کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د سازمان د غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه مشر له مطبوعاتي دفتر خبر شوې اعلامیه وایي چې شاغلی عبدالله د قزاقستان او ازبکستان له صدر زمانو سره هم په اقتصادي او په سیاسي همکاریو خبرې کړې دي او ځانته ورسره کتلې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله پرون قزاقستان ته ولاړ. نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شانګهای د اقتصادي همکاریو د صدر زمانو غونډه سهار پیل شوه او غونډې ته د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل چې د دغه سازمان د غړو هیوادو د فعالیت یو عمده هدف دا دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د ځمکنیو شخړو حل پیدا کړي. نورسلطان نظربایف وویل چې دوی همداراز غواړي چې په معاصر ټولنه کې د دریو شیطانی ستونزو سره چې هغه بیلتون غوښتنه، افراطیت او تروریزم دی، مبارزه وکړي. د قزاقستان ولسمشر په سیمه کې د همکاریو پر ټینګښت ټینګار کړی دی او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د یو شمېر نورو مشرانو سره هم ځانته کتنې لري. که تاسې ازادي راډیو اورئ نو د دې مسلې نور جزئیات به بیا هم درته وړاندې کړو.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د ازادي راډیو دا خبری مجله تر شپږنی مبجو پورې دا اوس به واوري چې د کابل بانک مسله تر کومه ځای ورسېده. افغان چارواکي وایي چې د کابل بانک د اداري فساد پر رسوایی او د جنجال په لویدو کې د یو شمېر بهرنیو کړیو لاسو. خان محمد سیم په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان بانک مسؤلین هیلمند دي چې د معقولو اقداماتو په اساس به د کابل بانک ټول پورونه ترلاسه کړي. دا خبره د دې بانک سرپرست رئیس خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د افغانستان بانک د رئیس نورالله دلاوري د تقاعد د منظورېدو په مقصد په جوړه ناسته کې وکړه. د وویل د کابل بانک ټول پوره وړي، که په هیواد کې دننه دي او که بهر، په ګوته شوي او پورونه به ځینې وصول شي.
چیشه چې حکومت سانداران په مقابل کې مسؤلیت لري چې تادیه کې خوشمول د قرضدارانو 315 میلیون ډالر دي. دا دولت ورکړي چې بیرته باید تادیه شي. اوس په دې کې چې مقدار څومره وصول شوی دی، 50% نه جګو پیسې چې دي د لاسته راغلي چې په دې کې نقد پیسې هم دي، جایدادونه هم دي او قرضې چې تضمین شوي دي، دا د 50% نه زیات وصول شوی دي.
د افغانستان بانک د پوخانی رئیس نورالله دلاوري د مخخه په مراسمو کې د افغانستان بانک سرپرست رئیس هډوال دا هم وویل چې د افغانستان بانکي نظام اوس مهال کنټرول او د پرمختګ په حال کې دی. د ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د کابل بانک په قضیه کې زینو کورنۍ او بهرنۍ سیاسي کړیو مداخله وکړې او دا بانک بدنام کړ. حال دا چې د افغانستان بانکي نظام کولای شول چې دغه ستونزه په خپل په عادي او قانوني توګه حل کړي.
تاسی دا ازادي رادیو خبرونه اوري. د اصلاحاتو او شی حکومتداري لپاره د ولسمشر فوقلاده استاذ احمد ضیا مسعود له سوداګری وزارت غوښتنه کړي چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او بهرنۍ پانګونې د جلب لپاره دي خپل تګلارې نهایی کړي. نور جزئیات به د سید کمال شاه عارف په رپورت کې واوري.
د اصلاحاتو او شه حکومتاری په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد ایداز له سوداګری او صنایع وزارت ولړ او مسولینو ته د چارو د شوالي لپاره ځینې سپارښتنه وکړه. احمد زیا مسعود د سوداګری وزارت له چارواکو وغوښتل چې د سوداګری او کورنۍ تولیداتو د ودې او دغه راز د وارداتو او صادراتو ترمنځ د انډول لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلی مسعود ویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د سوداګری وزارت له نورو اړوندو ادارو سره یو جامع تګلارې جوړ کړي.
لس کاله کېږي چې دا تګلاره نه د خدماتو او نه د اموالو په برخه کې نیای شوي. دا د سوداګرۍ وزارت له مهمو کارونو څخه ده چې دا تګلاره باید نهایي کړي.
د ویل چې افغانستان نورو هیوادونو ته د 500 میلیون ډالرو په اندازه صادرات او همدارنګه له نورو هیوادونو څخه 8 میلیارډ ډالره واردات لري چې باید په دې برخه کې انډول رامنځته سي. د اصلاحاتو او شه حکومتدارۍ په برخه کې د ولسمشر استازي په داسې حال کې د سوداګرۍ وزارت څخه لیدنه وکړه چې پر دې وزارت داسې انتقادونه هم شته چې د کورنۍ تولیداتو د ودې او سوداګرو ته د زمینې په برابرولو کې سم رول نه دی لوبولی. خو د سوداګرۍ وزارت سرپرست مزمل شنواری وویل چې دوی د سوداګرۍ او کورنۍ تولیداتو د پراختیا په برخه کې یو تګلاره جوړه کړې چې لیوې اونۍ راپدې خوې د وزیرانو شورا ته استولې ده.
از طرف ما مکمل نهایی است ما
زمنګ لخوا دا تګلاره بشپړه ورستی شوې ده چې هر څنګه ژر کېدای شي باید د وزیرانو شورا او کابینې په ایجنډا کې ونیول شي تر څو په تصویب ورسول شي او زمنګ لپاره یو اساسي لارښود شي.
تصویب برسه برای ما یک راهنمود اساسی می باشه.
شاغلی شنواری ول چې د سوداګری وزارت ته تیر لوس کلون را پدې خلاص راوړنی هم لري چې له هغې جملې څخه د سوداګری وزارت استراتیژیک پلان جوړول د صنایعو د پالیسۍ تصویبول او د سوداګریز پالیسۍ نهایي کول دي. نو موړي ول چې امنیتي ستونزې هغه څه دي چې له عملی د وارداتو او صادراتو ترمنځ انډول نشته او کورنۍ تولیداتو واده نه ده کړې. دا ستونزې ځین نور ادارو هم د خپل کارونو په وړاندې خندونه بللې خو څېړونکو وایي چې دا د ادارو او واکو کمزوری په ګوته کوي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د آزادی رادیو د نن ورځې په خبرونو کې واوریدل چې یو وسلوال سړی د استرالیا په سیدنی ښار کې نن سهار د سیمه په وخت په 9:15 په یوه کافه یا په یوه رستورانت کې یو شمېر کسان یرغمل کړل. په دې ارتباط به احمد تکل معلومات وړاندې کړي.
د استرالیا لسم ټلویزیونی چینل راپور ورکوي چې له دوه یرغمل شویو کسانو سره پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ورته ویلي دي چې له یرغمل کوونکو څخه یې اوریدلې چې په همدې کافه او د ښار په دوه نورو ځایونو کې هم بمونه ایښي. ټلویزیونونو له سیمې په خبرو شویو ویډیویي تصویرونو کې لږ تر لږه درې کسان په داسې حال کې چې لاسونه یې جګ وو او د یوې کړکۍ مخې ته درول شوي وو او یو تور بیرغ چې په عربي تورو د شهادت کلمه پرې لیکل شوې وه وښودل. عیني شاهدانو ویلي چې د ډزو غږونه یې اوریدلي دي خو د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. له پېښې شپږ ساعته وروسته په تصویرونو کې یو ځل درې او بل ځل دوه کسان ولیدل شول چې له ودانۍ څخه وځي او ځان خوندي ځای ته رسوي. د سیدنی د پولیسو مرستیالې کمشنرې کاترین بورن خبریالانو ته وویل دوی د مسلې سوله ییز حل غواړي. موږ له برمتنیونکو سره په تماس کې یو او دې کار ته به دوام ورکړو. زموږ هدف د دې مسلې سوله ییز حل دی. په خبری راپورونو کې ویل شوی چې برمتنیونکو د استرالیا له صدر اعظم تونی ابوت سره د کتنې او کافی ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیرغ د استولو غوښتنه کړې خو پولیس وایي چې په دې اړه سمدستي نه غواړي تبصره وکړي. د نوی جنوبي ویلز د پولیسو کمشنر اندرو سیپیون نن په سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې دته په دې پیښه کې د تروریستي اقدام نښې نښانې ښکاري. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت هم په پلازمینه کانبیرا کې خبریالانو ته وویل چې د دې یرغمل نیولې انګیزه ښایي سیاسي وي. موږ تر اوسه د پیښې د عملانو له انګیزې نه یو خبر. نه پوهیږو چې آیا د دې پیښې انګیزه به سیاسي وي که نه، خو طبعا داسې نښې نښانې شته چې ښایي سیاسي وي. ابو تو ویل د هر سیاسي تشدد هدف د خلکو ویرول وی. د زیاته کړ چې استرالیا یو سولایز پرانیستای او سخی هیواد دی او دا ځنګړتیا به هیڅ کله بدل نه شي. ابو تو ویل په همدې دلیل دی نن د استرالیا له عامو وګړو غواړي چې د تل پشان خپلو کارونو ته ولاړ شي.
ګارډین وایي د دغه سیمه چې د کسان پکې برمته شوې دي د وسلوالو پولیسو لخوا کله بند شوې او تر اوسه 15 تنه له هغه ځایه په تیښته بریالي شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د لشکرګات څخه اشرف یو اوریدونکو محمد ولی قلمیار لکی ولسمشر اشرف غنی باید هغو کسان ته د کار زمینه پیدا کړي چې په ایران او پاکستان کې کډوال دي. او مجیب الله وایي د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې زیات تریاک کرل شوی دی خو خلک مخنیوي نه کوي. اوریدونکو